دا مشال ریډیو دا وخت د ماسیګر 15 بجې شوې دي. ځاني سګنل ودر سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې خبرونه کې بعد د پاکستان د پوځیانو پر یو قافلې د برید حال، پاکستان کې راتلونکي انتخابات او د امیدوارانو ستونزې، د سندرغاړي زیب خان د مړینې، غزنی کې د وسلوالو د حملې، د پاکستان افغانستان او د امریکا اړیکې او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واورې. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار پامیر ساحل یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی، په شمالي وزیرستان کې پر پوځي قافله حمله شوې ده چې په کې څلور پوځیان وژل شوي. افغانستان یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې د ډیورنډ پر کرښه لګېدلې دروازه دې لری کړي، او چین تور پورې کړی چې په امریکا کې له بشري حقونو سرغړونه کیږي. بشپړ خبرونه نن د بنو نیمه قبایلي سیمې او شمالي وزیرستان پر پوله د پاکستاني پوځیانو پر قافله حمله شوې ده چې په کې څلور سرتیري وژل شوي دي. امنیتی چارواکو مشال رډیو ته ویلي پوځي کاروان له بنو شمالي وزیرستان ته روانو چې د کجوري تر امنیتی پوستې لاندې ور باندې د ریموټ کنټرول بم حمله وشوه. د پوستې ته د شمالي وزیرستان دروازه ویل کیږي. دوی وایي په حمله کې څلور امنیتی سرتیري ژوبل شوي هم دي. د حمله پړه چانه ده منلې. نن د بلوچستان په پښین کې د عوامي نېشنل ګوند پر انتخاباتي لاریون وسلوالو ډزې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند زده کوونکو سازمان پی ایس ایف مشر سید زبر شاه هغه مشال رډیو ته وویل په دې پیښه کې د دوی د ګوند درې غړي وژل شوي دي. د پیښې پړه چانه ده منلې. هلته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکي میاشتې پارلماني ټاکنو لپاره د رایې اچونې له 20,000 زیات مرکزونه په امنیتي توګه حساسه ګرځولي دي. انتخاباتي کمیشن دا معلومات بیګا خپره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرخه جوړه شوې دروازه ژر تر ژره لرې کړي. د وزارت ویان جانان موسازی نن یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل افغان حکومت په دې برخه کې له پاکستانی لوري سره په اړیکه کې دی چې دا ور ور لرې کړي. په دې لړ کې یو پلاوی هم پاکستان ته تللی و او اسلام آباد سلا شوی چې دا دروازه به لرې کړي، خو لا یې څه ګام نه دی اخیستی. د افغانستان د پکتیکا ولایت په جاني خیلو کې ځانمرګ بریټ شوی چې پکې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د پکتیکا مطبوعاتو دفتر لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دا ځان وژن کې حمله نن سهار شاوخوا 11:30 بجې د گاډو یو ورکشاپ مخې ته شوې ده. په دې حمله کې د جاني خیل پولیس پخوانی ولسوال احسان الله سادت هم وژل شوی دی. هلته د غزنی ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې شپږ محلي پولیس وژلي دي. پیښه تېره شپه د غزنی په دهیک ولسوالۍ کې شوې ده. د دهیک ولسوال فضل احمد نن مشال رډیو ته ویل په دې حمله کې د سیمه ییزو پولیسو قومندان دریا خان هم وژل شوی.
یو نفر په نام د عبدالرازق په پولیس محلي کې د پیرادار ده، او نور نفر ټول پراته دي. د قومندان هم پروت او د قومندان یو زوی د دام سره پراته دي. له طالبانو سره لار برابره کړې ده. درې نفر پوستې ته راوستي دي او شپږ نفر یې شهیدان کړي دي.
په دې حمله کې یو پولیس ژوبل شوی دی. وسلواله طالبانو د غزنی او د پکتیکا د حملو پړه منلې ده. په افغانستان کې نړیوال سوله ساتي ځواکونه ایساف نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په بلخ ولایت کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ یو لوړپوړی مشر د لټون عملیاتو پر مهال دوه یاغیان وژل شوي دي. دا عملیات 13 ورځې شوي ول. خبر پاڼه وایي نن په کندهار او د ننګرهار په خوږیاڼیو کې د لټون عملیاتو پر وخت 8 وسلوال نیول شوي دي. د لټون دا عملیات د لوړپوړو وسلوالو طالب مشرانو د نیولو په مخه شوي ول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی لنډمهاله استازي ډیوډ پیرس بنن لننه د څلورو هیوادونو سفر پیلوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی پیرس بنن اسلام آباد ته ځي. تر دې وروسته به د کابل ته، بیا برسلز، او بیا به د قزاقستان الماتې ښار ته د غونډو او د مشرانو سره د لیدو لپاره ځي. چین د امریکایي حکومت لخوا په نړۍ کې د بشري حقوقو رپورت په جواب کې په امریکا کې د بشري حقوقو په حالت انتقاد کړی دی. په یو مفصل رپورت کې چې نن خپور شوی چین پر امریکا تور پورې کړی دی چې د خپلو وګړو جاسوسي کوي، له ښځو او نسلي اقلیتونو سره توپیر کوي، او په هیواد کې د بې قابو وسلوالو جنایتونو اجازه ورکوي. رپورت وایي د هیواد په افغانستان، پاکستان او یمن کې د پوځي عملیاتو له لارې په جدي ډول د نورو هیوادونو له بشري حقونو سرغړونه کړې ده. په نړۍ کې د بشري حقونو وضعیت په اړه امریکایي کالنۍ رپورټ د جمعې پر ورځ خپور شوی و. په هغه رپورټ کې ویل شوي ول چې په چین کې له بشري حقونو سرغړونه روانه ده. رپورټ په ځانګړي ډول ویلي ول چې د چینی فعالانو په تیبت کې د اوسیدونکو او د سینکیانګ ولایت مسلمانانو له حقونو سرغړونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د هیواد په شام کې د رژیم مخالفو ځواکونو ته 130 میلیونه ډالر اضافي مرسته ورکړي. دا مرسته به غیر مضر شیان والوي او کیری دا اعلان بیګا په استنبول کې د شامی مخالف ډلې له مشرانو سره تر لیدو وروسته کړی دی. دا وایي نن موږ د شامی رژیم مخالف ډلې د ملاتړو په توګه یو ځای شوي. د هغو ټولو هیوادونو وزیران چې نن شپه دلته راغلي دي هر یو ژمنتیا خوتلې چې نه یوازې لومړی انتخاب د شخړې سوله ییز هواره دی، بلکې دوی به دا هم باوري کوي چې ټول به خپلې مرستې بیلوي او د سترې پوځي قومندې یعنی د جنرال ادریس په ذریعه به رسول کیږي. په شام کې مخالفان د خپلو نړیوالو ملګرو په مرسته د هیواد مشر بشار الاسد له دندې لرې کول غواړي. ملګری ملتونه وایي د شام په جګړه کې تر اوسه 100,000 زیات کسان وژل شوي دي. نن په لندن کې د میراتان یا د ځغاستې مقابلې لپاره سخت امنیت نیول شوی دی. د دې مقابلې لپاره فشار او امنیت ځکه زیات دی چې د روانې میاشتې پر 15 د امریکا په بوسټن کې په میراتان بمی حمله شوی وي. برتانوي چارواکو په دې ترڅ کې د پولیسو شمیر زیات کړی دی. د میراتان په مسابقې کې 6,500 کسان برخه اخلي او لسګونه زره کسان به یې ننداره وکړي. د میراتان له ګډونوالو غوښتنه شوې ده چې پر خپلو مټو تورې پټۍ وتړي او په دې ډول د بوسټن حملو ښکار شویو ته درناوی وښي. او د پښتو ژبې ځوان سندرغاړي زیب خان د زړه حملې له کبله مړ شوی دی. د نوموړي ورور شاه زیب نن مشال راډیو ته ویل زیب خان نن سهار 6 مړ شوی دی. د زیب خان جنازه نن ماښام د سوات په بلوګرام کې کیږي. د زیب خان دوه لوڼه او دوه زامن دي. د دوه عمر 43 کاله او د سندرو و البومونه خپاره شوي ول. د خبرونو پای
خبرینم د پامیر ساحل نوریدل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د بنو په نیمه قبایلی سیمې او د شمالي وزیرستان په پوله د پاکستان د پوسټ په قافله برید شوی چې پکې 4 سرتیري وژل شوی دي. بل خو د پیښور په کارخانو مارکیټ کې وسلوالو د نیټو په کنټینرو ډزې کړي.
د کراچۍ نواله تر کابل پورې ستونزو سره مخ شوي دي او په هر ورځ باندې یو او دوه واقعیا ورسره کیږي. نو دا حکومت پاکستان داسې موارده چې هغه عوامو تحفظ وکړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د 15,000 زیات پولینګ سټیشنې به جوړول شي.
کم نارمل پولینګ سټیشن دی په هغه باندې به 15 کم از کم سیکورټی پرسن دی. چې کم معمولی حساس دي په هغه باندې به 2 کسانی او چې کم انتهایی حساس دي په هغه به 10 کسانی.
او د پښتو ژبې سندرغاړي زیب خان نن د زړه د دورې له امله مړ شوی. دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوسو د خبرونې لومړی رپورت اړخته د بنو نیما قبایلی سیمې او شمالي وزیرستان په پوله نن د پاکستانی پوځیانو په قافله حمله شوې ده چې پکې 4 سرتیري وژل شوې دي. امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځي کانوای له بنو نه شمالي وزیرستان ته روانه وه چې د کجوري له امنیتي پوستې لاندې ورباندې د ریموټ کنټرول بم حمله وشوه. نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې چنن یو ځل بیا کرفیو لګول شوی او یوازې فوزی قافلې یو بل سیما ته تګ را تک کوي. د دوی په وینا فوزی قافله د کجوري امنیتی پوسټ نه لاندې چې د شمالی وزیرستان دروازه ورته وایلی شي. د نیم قبایلی سیمې اف آر بنو سره نږدې د سړک غاړې سره خخکړې شوی ریموټ کنټرول بامی 14 سره مخامخ شوی چې له امله د فوزی قافلې یو ټرک الوزول شوی. امنیتی چارواکي په دغه 14 کې د وژل شوو سرتیرو شمیره 4 ښایي او وایي 4 نور ژوبل شوي دي. د استخباراتي ادارې چارواکي هم د یادې شمیرې تایید کوي او وایي د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو ټوله سیمه په ولکه کې واخیسته. دوی وایي د وژل شوو په شمیره کې د زیاتوالي امکان دی. خو بل طرف ته ځایي انتظامیه یو چارواکی د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل شپږ سرتېري مړه او دوه نور ژوبل شوي دي. دوی وایي فوزي قافله د بنو نه شمالي وزیرستان ته په لاره وه چې د کجوري امنیتي پوستې نه لاندې په ریموټ کنټرول بم سره والوزول شوه. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا حالات کړکېچن شوي او وخت په وخت فوزي قافلې او امنیتي پوستې باندې وسلوال بریدونه کیږي. د تیرې سه شنبه په ماښام هم ایرانشاه کې د پاکستان فوز انجینیرنګ شعبې اته اهلکاران په یو وسلوال برید کې وژل شوي ول او دولس نور ژوبل وو، چې د هغې وروسته په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی او تیره ورځ دولسو نه تر پنځه بجو پورې د ځایي خلکو احتجاج وروسته په دغه کرفیو کې نرمي شوې وه. په شمالي وزیرستان کې د هر اتوار په ورځ کرفیو لګولی شي چې امنیتي ځواکونو قافلې د میرانشاه بنو، میرانشاه رزمک او میرانشاه د تخیل ترمنځ تګ راتګ کوي. د پولیټیکل انتظامیې تر مخه نن هم په شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز دوام لري. دا یادې پیښې پړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې.
مشال لیډیو تاسو اورئ. اوس به لاړ شو پیښور ته. د پیښور په کارخانو مارکیټ کې بیګا د شپې د نامعلومه وسلوالو لخوا په نیټو کنټینرو ډزې شوې دي چې پکې د پولیسو په وینا یو ډرایور او یو کلینډر ژوبل شوی دی. په دې هکله د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
بیګا د شپې ناوخته افغانستان کې موجود ناټو ځواکونو لپاره سامان وړونکي ناټو کنټینرو باندې پیښور کې کارخانو مارکیټ سره نږدې د نامعلومو وسلوالو لخوا ډزې شوي چې پکې د پولیسو په وینا د کنټینر ډرایور او کلینډر سخت ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې کنټینر اوس د دوی په قبضه کې دی او ژوبل تنه طبي امداد لپاره هسپتال ته وړل شوي دي. د حیدرآباد تانه پولیسو مشال لیډو ته وویل چې دا پیښه کارخانو مارکیټ کې افغان مارکیټ سره نږدې پرون رامخته شوې ده او د هغې وروسته دوی امنیت نور هم ټینګ کړی دی. چې دغه پیخه کې کنټینر ته خوځیا نه در رسیدلې، خو ولې ډرایور او کلینډر چې پلا رزوی وو پکې ژوبل شوي دي. د حیدرآباد تانې پولیسو مشر میراجان مشال لیډو ته په دې حق لبانې صدارنګ ویل
دي کې نقصان جاني شوی دی او غم زخمیان ډرایور دی او یو ډرایور سره رزوی کنډکټر دی. کارخانو مارکیټ نز افغان مارکیټ ټول پایر شوی، بالکل موږ سره قبضه کې ولاړ نامعلوم خلاف تیر
پو. په دې حق لا چې کلمو د آل پاکستان آئل ټینکر اسوسیشن ترجمان اسرار شینوارنا او پختل نو هاوی مشال لیډو ته وویل چې د دوی د تنظیم خو د نیټو سپلای یا دغه کنټینر سره هیڅ تعلق نشته دی، خو ولې دغه کنټینر کې چې کم ډرایوران او کلینډران دا وسلو لخوا په نښه کیږي ډیر غریب مزدور کار دي او باید حکومت ته د دوی تحفظ وکړي.
اصل خبره خو دا چې ترانسپورت طبقه په ټوله نړۍ کې او خصوصا پاکستان کې ټولو نه غریب خلک دي، کاروباریان خلک دي او په ټولو کاروبارونو کې ټولو کې زیات غریبان دا لارو او والدي دلته د کراچۍ نه والا تر کابل پورې دوی څنګه سره مخ شوي دي او په هر ورځ باندې یو او دوه واقعیا ورسره کیږي. نو دا حکومت پاکستان دا ذمواري ده چې هغه عوامو مال او ځان تحفظ وکړي او حکومت دا ذمواري پوره کړي.
نوموړی دا هم ویل چې دغه کنټینر مالکانو او د سره د تړلې روزګار کوونکو خلکو ته د امنیت نه نور هم ډېر ستونزې دي او د دوی دغه ستونزې روز تر وده سیوا کیږي.
دوی وخت کې دوی ته دومره مشکلات دي چې دوی اکثر ټینکر هم په ولاړ دي کراچۍ کې په سمندر غاړه باندې غم تبا برباد شو ختم شو او کانټینر هم چې کومه کرایي به مخکې څلور لکه درې نیم لکه روپۍ وه، غم دوه دوه نیم لکه روپو ته را رسېدلې ده. او کاروبار نه په وجه او خصوصا د امن و امان په وجه باندې کاروبار د دوی ډېر ټپ شوی دی، او حالانکه روز به روز یوه واقعیا کیږي. نو ډېر غاری داسې دي چې هغه اوس هم په کراچۍ کې او په مختلفو ځایونو کې ولاړ دي چې دوی دا ګوري چې موږ ته امن نشته. نو په دې وجه باندې ډېر مشکلات سره دا خلک مخ دي.
یادونه وړ ده چې د حیدرآباد پولیسو مشال لیډو ته وویل چې ناټو کنټینر لپاره دوی د وړاندې نه د امنیت ټینګ امونو پورته کړی دي. همدغه وجه ده چې ډېر موده پس داسې پیښه رامخته شوه. د دوی په وینا دوی د نامعلومه وسلوالو په ضد باندې اف آی آر درج کړی دی او نور پلټنې هم شروع کړي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو تاساوره. اوس باوریدونکو یو بل رپورٹ وورو. د پاکستان الیکشن کمیشن امکان سرګن کړی دی چې د پنځه یا سرو څخه زیات پولینګ سټیشن به جوړول شي او دې کې د حساسو پولینګ سټیشنو سیکیورټی لپاره تیاریاں روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار یاس مسخیل راکوي.
په په داسې حال کې چې ټولټاکنو کې د یوې میاشتې نه هم کمه موده پاتې ده او سیاسي ګوندونو په الیکشن کمپین لاس پورې کړی دی. الیکشن کمیشن وایي د پولینګ سټیشنو د جوړښت کار هم روان دی او امکان دی تر 15,000 نه زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړی شي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم وینا وا
75,000 پورې کېدی شي چې کله پولینګ سټیشن ډیفاین شي نو د هغې نه بعد به د حساس پته لګي. موږ د مخکې نه دا ډیسایډ کړی ده چې کم نارمل پولینګ سټیشن دي په هغې باندې به 15 کم از کم سیکورټي پرسن دي، چې کم معمولي حساس دي په هغې باندې به 2 کسان دي، او چې کم انتهایي حساس دي په هغې به 10 کسان دي کم از کم. په هغې کې د رینجرز، پولیس، ایف سي د دې کمبینیشن چې دی نو دا به زموږ ډسټرکټ سیکورټي کمیټي هغه به ډیسایډ کړي چې په کومه طریقه هغه مینج کولی شي.
د خورشید عالم په خبره د یوې اندازې مطابق به د 15,000 نه تر 30,000 پورې پولینګ سټیشن حساس وي، خو د دې د سیکورټي د پاره هم اقدامات روان دي. دې زیاتوي
د فوج سره موږ ډایرکټ رابطه کیو او د چیف اف آرمی سټاف هم څو څو پیرې په میډیا کې ویلې دي چې موږ به مکمل حمایت کوو. موږ هم کوشش دا دی چې د اوور آل سپرویژن د هغوی سیکورټي نگرانی هغو کوي، کویک ریسپانس په صورت کې، او کو فرض کا چې نارمل هغو موبایل ټیمونه وي او ګرځي را ګرځي، او په پولیس سټیشنو باندې څنګه چې کوم پیراملټری فورسز دي او نارمل پولیس وغیرہ هغو تعینات شي.
د پولینګ سټیشنو د حساسیت پاړه چې مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبريال اجمل خټک کشر نه تپوسو کو، نو دوی وی چې اسی خو دا اول ځل نه دی چې الیکشن کمیشن د حساسو پولینګ سټیشنو خبره کوي، خو بیا هم د نور کله په نسبت دا ځل خلکو کې یره طرحه زیاته ده. دی زیاتوي
چې کم پولینګ سټیشنونه حساس دي، دا نن نه دا شروع نه لکه باس پولینګ سټیشن دا وی چې الته کې متحرک قوتونه وي هغه د یو بل خلاف اعتراضات داخل کړي او یا فضا داسې جوړوي چې الته کې د تصادم خطر وي او یا الته کې داسې خلک چې هغه د انتخاباتو مخالفت کوي هغه موجود وي، نو بیا دی وایي چې دا پولینګ سټیشن چې دی دا حساس دي، خاص کر لکه ان پی تا تریټ دی چې تاسو به په انتخاباتو کې حصہ اخلي نو بیا چې کوم د نتایجو ذمہ داری وو په تاسو باندې په خپل باندې عائد کیږي، نو دی وخت مخصوص پولینګ سټیشنونه نه بلکې ټول پښتونخوا هغه حساس ده.
یاد دی وی چې پاکستان کې د مئی په 11 نیټه ټول ټاکنې اعلان شوې دي او د دغه مقصد د پاره د کاندیدانو د کره کتنې کار هم سر تر رسیدلې دي، او هیله ده چې ډیر زربا د کاندیدانو حتمی فهرست جاری کړي شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ریاض مساخیل رپورٹ تاسو ورده په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي، او په دې لړ کې به نور رپورټونه تاسو ته د خبرونې په دویمه برخه کې درکو. او اوس په لاړ شو افغانستان ته. د افغانستان چارواکي وایي په غزنی کې یو ځل بیا وسلوال طالبان د سیمه ایزو پولیسو یوې پوستې ته ور اوښتي او شپږ تنه وجلی دي. د چارواکي وایي په وجل شوو کسانو کې یو قومندان هم شامل دی. نور تفصیل سید شاه سکیم راکوي.
چارواکی وای پیخ تیر شپه د غزنی په دی کولسوالی کې شوې ده چې لامل یې د سیمه ایزو پولیسو د یو قومندان په ګډون شپږ تنه وژل شوي او یو بل ژوبل دی. دوی وایي د دیک په تاسنګ کلي کې د پولیسو د پوستې څوکیدار له طالبانو سره لاره یې وکړې او د شپې ناوخته یې د خپلو ملګرو پر پوسته طالبان ورخېژولي دي. د دی کولسوال فضل احمد ټولواک وایي څوکیدار له طالبانو سره پر خپلو ملګرو ډزې کړې او وروسته بیا له راغوښتل شوي طالبانو سره پس تختیدلی دی. دی وایي د سیمه ایزو پولیسو وژل شوی قومندان دریا خان نومیږي او په وژلو شویو کسانو کې د قومندان یو زوی هم شامل دی.
په 2 بجې باندې د پاسنګ په پوسته کې چې له ولسوالۍ چې تقریبا 15 کیلومتره لرې ده، یو نفر په نام د عبدالرازق په پولیس محلي کې ده، پیرادار ده، او نور نفر ټول پراته دي. د قومندان هم پروت او د قومندان یو زوی د دام سره پراته دي. له طالبانو سره لار برابره کړې ده، درې نفره پوستې ته راوستي دي او شپږ نفره یې شهیدان کړي دي او یو زخمي ده او یو ژوندی پاتې ده.
ټولواک زیاتوي چې پولیسو د تښتېدلي کس او طالب وسلوالو د نیولو په موخه په ټوله سیمه کې پلټنې پیل کړې دي. دی وایي تر اوسه پورې د پلټنو پر مهال 3 تنه نیول شوي او پوښتنې ورڅخه روانې دي. د خبره په نیول شویو کسانو کې یو هغه کس هم شامل دی چې بیګا یې په شپه کې د طالبانو د ملګري پولیس کډله سیمې وړې وه. د پیښې مسؤلیت طالب وسلوال مني او د وژلو شویو کسانو شمیره 2 برابره ښیي. ذبیح الله مجاهد چې ځانته د وسلوالو طالبانو ویاند وایي، وایي چې ملګرو یې په یو برید کې 15 تنه سیمه ییز پولیس وژلي او د هغوی وسلې یې له ځان سره وړې دي. په غزنی کې لتیرو څو ورځو راهیسې پاتون کوونکې سیمایز پولیس او طالبان یو بل سره وژنې. دوه ورځې وړاندې د شلګر په ګنډیر کې طالبانو د ولسی پاتون ډیر لستانه جنگیالي وژلي وو. تر هغه وروسته په شلګر او مخور کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي پاتون جنگیالیو ادعا وکړه چې په دغو دوو ولسوالیو کې تر شل زیات طالبان وژلي او وسلې دوی ته په لاس ورغلي دي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بای یو بل رپورٹ وره امکان دی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست استازي د کابل او اسلام آباد له چارواکو سره د خبرو په هدف سیمه ته سفر کوي. ټاکل شوی ده چې دغه امریکایي استازي به د افغانستان د امنیت او په سیمه کې د ثبات دراوستو د هڅو په باب د دواړو هیوادونو له چارواکو سره وغږیږي. رضوان مراد په رپورٹ لري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست استازي به د افغانستان د سولې د پروسې او په دې برخه کې د واشنگتن د همکارۍ په باب له افغان مقاماتو سره خبرې وکړي. د اعلامیې له مخې ډیوید پیرس به له افغان مقاماتو سره د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په امنیتي برخه کې د دو اړخیزې همکارۍ او دغه راز د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک شراکت اړوندو مسئلو په اړه خبرې ترسره کړي. ډیوډ پیرس په داسې وخت کې کابل ته ځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې روانې دي او د افغان چارواکو په وینا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی دی. د سیمې لپاره د امریکا سرپرست ځانګړی استازی بل دینه مخکې چې کابل ته لاړ شي د یک شنبه په ورځ له پاکستاني مقاماتو سره د خبرو په هدف اسلام آباد ته ورسیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دو اړخیزي اړیکې او د سیمې په سطح د ثبات او امنیت ټینګښت هغه مسئلې دي چې پیرس بای له پاکستاني مقاماتو سره مطرح کړي. ټاکل شوی ده چې خاغلی پیرس بل افغانستان او پاکستان څخه لکتنی وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری سره په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان مسله هم پکې مطرح کیږي ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن سرپرست استازي به د روانې اپریل میاشت په 15مه نیټه په الماته کې د آسیا د زړه هیوادونو په دریم کانفرنس کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې به چې د استنبول د غونډې د لړۍ یو برخه ده د سیمه ییزې همکارۍ د همغږي کولو او سیمې ته د ورپېښو ستونزو په اړه خبرې وشي.
د رضوان مراد رپورټ تاسو ریده. اوس به یو بل رپورټ وورو د زیب خان په اړه. د پښتو خوږجبې سندرغاړي زیب خان د سره د حملې له کبله په پېښور کې وفات شو. نوموړی د سندرو وو کیسټونه پښتنو ته وړاندې کړي وو. د پسلور سلوخت کلنې کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نجیب عامر د نوموړي ژوند او فن ته په دې راپور کې کتنه کړې ده. راپور د زیب خان په یو سندرې پیل کې
دا د زیب خان غږ دی. زیب خان چې اصلي نوم یې امیر زیب خان او د تیرو څو کلونو راهیسې پښتو موسیقۍ ته کار کولو. نوموړی د اتوار په سهار د زړه د حملې د وجې له نړۍ سترګې پټې کړې. شازیب د زیب خان ورور د خپل ورور د مړینې ناروغۍ او د روستي ژوند په اړه مشال لیډیو ته داسې وویل.
بس جی ٹھیک ٹھاک بس سر 6 بجے ٹائم آرڈر ٹیک کرا رہے اور بس کم جی کے جی گدو ما بجے کے سائبر پر دین مسا پہ پھر اگلی جی دل یو ٹیک کے سالے جی اگلی ہو نا دین نے دو کال پہ لے
ہا ہا نو دے بے سنگ او سندری بھائی ویلے کنا
او بس ٹکا پک دگا بھائی کو لو کنا شوق بھائی چاتلو
نو
ایک سر ریڈر جی شوق اخری البم د اکسس منسٹر لیا کا شباب دا شاعری وکنا اخری البم بدل چې دعا ورته کوي چې چا چې ماته ټلیفون نه کړی ما سره دا موبایل دې اس هغه د خوري د خیر ورکی او دعا دې ورته کوي چې له دې مخرتو کې بچورې د خوري صبر ورکی.
شازیب وای دوی دوه ورونو. زیب خان د دنه مشهر او عمر سلور سلوخت کالو. زیب خان واده کړو او سلور ماشومان درلودل. مشری لوری ایمن 15 کلنه ده او په لسم جمعات کې سبق وای. زامن یې زریاب او شاداب نومیږي او بل لوری امن نومیږي. زیب خان د سندرو او البمونه خپل مینوالو ته وړاندې کړی دي. په مشهورو سندرو کې مورې په مینا مینا چرا ګوري، ای روخ زیبا مرحبا او شکر دې زما شول نومیږي. خو نورې سندرې هم په زړه چک لګوي. د ده ملګری هنرمند کرن خان وای زیب خان یو ښه دوست، ښه انسان او ښه هنرمند.
هنرمند هم خو او انسان هم خو. زما چې ورسره څومره ملاقاتونه شوي نو زما سره خو ډېر زیات په مینه او ډېر په حالان کې ډېر لږ ملاقاتونه هم شوي. دوه درې او دغه د سوات د سیمو بلکې وخت ټول په پیښور کې تیر کړو او سوات په روخانه او سوات په یادېدو نو نن زم خپل خبر شوم چې دغه 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 د بیماری د وجه نه هغه ته هارت اٹیک شو نو که ځواني مرګ شو خو دې وبخي خو دې راغیو دغه پاتې خلکو له صبر ورکی نو دغه یو لوی کمې خوراغه او یو خو نرمن زمونږ د منځ لار یره دی आवाज خو يم خو او بلکې خپوره حلقه احباب لرل او ریدون کی لرل انتخاب خو ما دغه شاعری لري ځکه نه دا ورېدلې خدا سي بیکاره شاعری غنه دا ویلې دا نه شو ویلې تیار انتخاب نه خو بلکې ام فهمونه کې شاعری دا څه تکړه ده خو په خپل ذات خود غ انسان ډیر نه انسان او ډیر اخلاقي لکو
زیب خان سندرې شوقی ویلې خو په پیښور کې د صحت په محکمه کې کار کولو د باندې دوه کاله وړاندې د فالج یا ګزړن همرا راغلی و خو بیا ښه شوی و. دوی اصلا د سوات د بلوګرام اوسیدونکي دي خو د ژوند وروستۍ شیبې د پیښور د کیسه خوانې په ډکې نلبندي کې تیرې کړې.
پیائے دخائش پری کسی کا نند لیلا زلف پری کا
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې د شنبې پرست په ننګرهار کې د والی ګل آغا شیرزي پر ضد مظاهرې شوې. د والی په ګډون د ممندو په یو شمېر قومي مشرانو هم نیوکې شوې وې چې په سرحداتو کې د پاکستان تجاوز ته لاره هواره کړې ده. په همدې خاطر په جلال آباد ښار کې په سلګونه تنو قومي مشرانو یوه لویه غونډه وکړه او مظاهره کوونکي د مفاداتو په جنګ تورن کړل. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد را کوي.
د ننګرهار د والی پر ضد چې 13 ورځ مظاهره پیل شوې وي نن هم دوام لري. مظاهره کوونکو تور لګولو چې ګلاغا شیرزی د زمکو په غصب کې لاس لري، ادارې له فساد ډکه ده، قومي شخړو ته لمن وهي او په سرحداتو کې د پاکستان تجاوز ته لاره هواره کړې ده. د همدې موضوع د روښانه کولو په خاطر له کابل څخه یو پلاوی راغلی چې مشري د ملي امنیت عمومي مرستیال محمد یاسین ضیا کوي. نوموړی وایي چې د خلکو سره له سلام مشورو وروسته به قانوني عمل ترسره کوي. یو شمېر هغه اشخاص چې غواړي د ننګرهار د شریفو خلکو له احساساتو څخه ګټه پورته کړي او هغو مسایلو ته لمن ووهي چې د عامه نظم په وړاندې ستونزې راولاړوي. په تالار کې د علما او مشرانو سره د سلام مشورې وروسته به د قانون نه د سرغړوونکو په وړاندې جدي اقدامات کوي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون مومند په حکومت غږ وکړ چې په زورواکانو دی قانون تطبیق کړي شي.
حکومتي مسؤلینو باندې هم غږ کوو، استازي په نمایندګۍ کوم چې د بدمعاشانو، د غاصبانو، د زورواکانو، د پولورو کاروبارانو، سړي تختونکو او د اس نورو بدو اعمالو ترسره کوونکو په خلاف دی قانون تطبیق کړي.
لاریون کوونکو د والی ترڅنګ د مومند قوم په ځینو مشرانو هم تورونه لګولي وو چې د افغانستان په خاورې د پاکستان تیری ته لاره هواره کړي. خو د مومند د قوم یو تن مشر ډاکټر صدیق مومند په جواب کې وایي،
حاجی ظاهر د مومند په مشرانو تور لګولې چې خاورې خرڅه کړي ده، چې ته د سرحدي لوا قومندان وي او تر دې والی وو او دا زمنګ خاورې ستاسو په دوران کې ونیول شو او ستاسو پکمارانو په اغل مورچو کې د کرنلانو نه پیسې واخیستلې او منګه مومند ته او د افغانستان خلکو ته دا تاریخ جوړ کو خپل سرحدات په بل باندې خرڅ کړ.
د مومندو یو بل تن قومي مشر عبدالکریم خان مومند هم وایي چې د افغانستان په خاوره پاکستان ته د تجاوز زمينه د حاجی دین محمد د ولایت په دوران کې برابر شوې و.
په دې کې شک نشته چې د خاپخنه تر لوړ غاخې پورې د پاکستان حکومت د نن نه لس کاله مخکې چې حاجی ظاهر سرحدي قومندان او حاجی دین محمد د ننګرهار والی و، هغه وخت د پاکستان نه تر تېر شوی، نه د ګل آغا شیرجي په وخت کې دا کار شوی دی.
باز محمد ثابت، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه،
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال ریډیو تاسو ری د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه بلند خبرونه وورو.
نن د بنو نیمه قبایلی سیمه او شمالي وزیرستان پر پوله د پاکستاني فوجانو پر قافله حمله شوې ده چې پکې څلور سرتیري وژل شوي. امنیتي چارواکو مشال راډیو ته ویلي فوجي کاروان له بنو شمالي وزیرستان ته روان و. نن د بلوچستان په پښین کې د عوامي نېشنل ګوند پر انتخاباتي لاریون وسلوالو ډزې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند زده کوونکو سازمان پی ایس ایف مشر سید زبیر شاه آغا مشال راډیو ته ویل په دې پیښه کې د دوی د ګوند درې غړي وژل شوي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو میاشتې پارلماني ټاکنو لپاره د رایه چونې له 10,000 زیات مرکزونو په امنیتي توګه حساس ګرځولې دي. په دې کې څه د پاسه 2,000 په پښتونخوا کې او 1,000 په قبایلي سیمو کې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه جوړه شوې دروازه ژر تر ژره لړې کړي. دا خبره نن د وزارت وایان جانان موسازی په کابل کې خبري غونډې ته کړې ده. د افغانستان د پکتیکا ولایت په جاني خيلو کې نن ځانمرګي برید شوی چې پکې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. هلته د غزنی ولایت چارواکي وايي بیګا د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې شپږ محلي پولیس وژل شوي. د دواړو حملو پړه طالبان منلې ده. چین د امریکایي حکومت لخوا په نړۍ کې د بشري حقوقو رپورت په جواب کې په امریکا د بشري حقوقو په حالت انتقاد کړی دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ باندې د امریکا لخوا خپور شوی رپورت کې د چین بشري حقوقو وضع اندېښمنه بلل شوی و. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د هیواد په شام کې د رژیم مخالف ځواکونو ته 130 میلیون ډالر اضافي مرسته ورکړي. نوموړي دا اعلان پرون کړی دی. او د پښتو ژبې ځوان سندرغاړي زیب خان د زړه حملې له کبله مړ شوی دی. د نوموړي عمر 44.
د یو لسم مئی انتخابات.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د امیدوارانو حتمی فهرستونه د ریټرننګ افسرانو په دفترونو کې لګولې دي او د 30 څخه زیات امیدواران په 11 مئی کې دونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي. د دې ترڅنګ د بیلټ پیپرو د چاپ کولو کار هم شروع شوی دی. نور تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د قامی او صوبایي اسمبلو امیدوارانو حتمی فهرست جاری کړی دی. د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې د 30,000 څخه زیات امیدواران به په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي. د ترڅنګ د بیلټ پیپرو د چاپ کولو کار هم شروع کړی شوی دی، کوم چې بعد روانې میاشتې تر اخیره پورې جاری وي. کله چې مشال ریډیو د خورشید عالم نه په هر صوبه کې د حتمی امیدوارانو د شمیرې په حق له وپوښتل، نو نوموړی وایي
قانوني دا ریکوایرمنت دی چې ریټرننګ افسر با د هرې حلقې لیست جاری کړي. هغه قانوني ریکوایرمنت پرون پوره کو جاری کو، څنګه کار لیګلی شوی دی اوس داسې څوک نشي ویلی چې دوی لیست جاری کړی نه دی.
مشال ریډیو چې کله د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو څانګې افسر سویل احمد سره رابطه وکړه او خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ترې د حتمی امیدوارانو د شمیرې په حق له تپوس وکړو، نو نوموړي وویل
د خورشید
عالم د وینا تر مخه چې په ټول ملک کې د 8 کروڑ 1,60,000 او 9,80,000 څخه زیات ووټرانو لپاره 83,000 پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی دي او دا پولینګ سټېشن د ووټرانو د کورونو په 2 کیلومیټره حدودو کې دننه جوړ کړی شوی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځینو نړیوالو او کورنو نظر پښتنو تر مخه په پاکستان کې کېدای شي راتلونکي حکومت د مسلم لیگ نواز او یا تحریک انصاف ډلې جوړ شي. یو نظر پښتنه چې برټش کونسل تر سره کړي، د هغې له مخې په پاکستان کې ډېر خلک مذهب سره هم مینه لري او کېدای شي مذهبي ګوندونه بریا ترلاسه کړي، خو پښتنه دا ده چې ترهګرۍ پر ضد به د دغو ګوندونو تګلاره څه وي. مجید بابر پرې رپورټ لري.
د روان کال د مئی په یو لسمه نیټه به په پاکستان کې د پارلیمان لپاره ټول ټاکنې ترسره کیږي. د دغو ټاکنو په نتیجه کې به یو نوی حکومت جوړیږي. د دې نه مخکې په دغه هیواد کې د پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ کې اتحادي حکومت په واک کې و. د ترهګرۍ پر ضد د دغه حکومت تګلاره د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو مبنی وه. خو پوښتنه دا ده که چیرې په پاکستان کې راتلونکي حکومت د هغو ګوندونو جوړ شي چې مخکې په واک کې نه وو، د ترهګرۍ پر ضد به د دوی څه تګلاره وي؟ په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف مرکزي ویانده میرمن ډاکټر شیری مزاری وایي چې د دوی ګوند په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد درې اړخیز
او دو کې غیر متعلقه کول، یوازې کول او دریمه ده لمنځه وړل، ځکه چې موږ غواړو چې اړومبی ټول ولس ته مکمل تحفظ ورکړل شي او د هغوی په حکومت باور بحال کړل شي، ځکه چې ترهګر ځان ته پټنځایونه نه لري بلکې د ولس تر شا پټیږي، نو هغوی یوازې کول ضروري دي. بله دا چې هغه وسلواله ډلې په خاصه توګه چې کوم د قوم پرستی یا ملت پالی په بنسټ وسلواله مبارزه کوي، هغوی او هغه نورې ډلې چې ترهګري کوي رضا کول، خبرو اترو ته کینول او د هیواد دننه په عمومي سیاسي عمل کې شاملول بزموږ تګلاروي.
په دې ورستو کې ځینې کورنۍ او نړیوالې نظر پوښتنې ښایي چې کېدای شي راتلونکي مرکزي حکومت د مسلم لیگ نواز ډلې جوړ شي. په پېښور کې مې د یاد ګوند د مرکزي جنرل سیکرټري اقبال ظفر جګړه نه وپوښتل چې د ترهګرۍ پر ضد د دوی کړنلار به څه وي.
په 2008 کې 14 کال کې قرارداد یې منظور کړی و، هغه زموږ په وینا جوائنټ سیشن راغوستی شوی و او نواز شریف صاحب ویلي وو چې دا دہشتگردی زموږ اولین ترجیح ده او د دې لپاره قرارداد منظور شي او په هغې عمل درآمد دي وشي. هغې کې ډېر اهم چې کوم نکات وو، یو دا وه چې ری ویزټ آف آر فارن پالیسی اینڈ اډاپټنګ انډیپینډنٹ فارن پالیسی، او دویم ډېر اهم شی وو چې دی کې سټیک ہولڈر دي هغه سره ټولو سره مذاکرات لاره چیرا هغه مخکې خپلول پکار دي.
جماعت اسلامي هغه ګوند وو چې په 2008 کال کې د ټول ټاکنو نه بایکاټ کړی وو. اوس که چېرې دغه ګوند د راتلونکو ټاکنو نه پس په واک کې شي، نو د ترهګرۍ پر ضد به یې څه تګلاره وي؟ د جماعت اسلامي یو مرکزي مشر لیاقت بلوچ وایي چې کله هم زور د ترهګرۍ پر ضد ګټه نه ده کړې.
پاکستان میں بھی ہم نے مختلف جگہوں
پر پاکستان کے موقع پر ہر ځای کې د ترهګرو په ضد پوځي طاقت وکړه او دا غي نتیجې مهمو کتلې او د ډیرو مالی او ځانی زیانونو لوجې دا ثابته شو چې پوځي تګلاره غلطه وه. که جماعت اسلامي په اقتدار کې راغی نو موږ به خپل ولستا د باور فضا برابرو او په کوم خلکو کې چې ډیر زیات رد عمل او غوسه ده، دا غوي د غوسې سړولو او د امن په لړۍ کې د پیلو لپاره به هغه سره موږ د خبرو اترو لار اختیارو.
په لاهور کې می سیډونکي او خبریال زاهد حسین نو پختل چې تحریک انصاف، مسلم لیگ او جماعت اسلامي وای چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې په پاکستان کې ترهګري ختمولای شي، آیا دا ممکنه ده؟
دوی سره مخکې هم مذاکرات شوي دي او د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 15 یا شپږ لوزنامې هم شوي دي، خو د هغې خبرو اترو نه پس نتیجه د نورې زیاتې ترهګرۍ په صورت کې مخې ته راغلې. نو د طالبانو سره د مذاکراتو خبرې کول هغوی نور پیاوړي کولی شي. او بله خبره دا چې د خبرو اترو ایجنډا به څه وي، هغوی خو په پاکستان کې د شرعي نظام خبره کوي.
د زاهد حسین په خبره دغه ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په ټاکنو کې د کامیابۍ لپاره دغه خبره کوي او ښکاري داسې چې یا خو دوی ویریږي او یا په پټه د دې ګوندونو د وسلوالو سره تفاهم شوی دی.
د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق تاسو پوښتنې،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصرې او مرکې،
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
رویټرز خبری اجانس لیکي د مذهبي سختریزه ډلې اهل سنت والجماعت مشر مولانا لودیانوی هڅه کوي چې د شیعاګانو خلاف خپلې کاروایانې پټې اوساتي او د عامو انتخاباتو له لارې پارلیمان ته لاړ شي. د دې رپورت نور تفصیل د منور شان اورو.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی که څه هم مولانا احمد لودیانوی د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د نورو سیاستوالانو په څیر د ولس د ستونزو د هوارولو ژمنې کوي، خو شیعاګان ویریږي چې که نوموړی پارلیمان ته لاړ شي نو د دوی خلاف کاروایانې به یې لا نورې زیاتې شي.
دا ریپورت وای مولانا لودیانوی د پنجاب د جنگ سیمه انتخاباتو ته ولاړ دی. د سیمه کې د 1988 په لسیزه کې د تشدد لړۍ شروع شوه. دلته اول د شیعهګانو خلاف د سپاه صحابه په نوم سخت دریزه مذهبي ډله جوړه شوه. بیا ترې د لشکر جنگوی په نوم یو ډله جدا شوه چې په دې ورستیو کې په کوټه کې د سباندې 200 شیعهګانو د وجنې پړه هم منلې ده. دا راز د ترهګرۍ په ګنشمیر نورو پیښو کې هم لاس لري چې د امریکا او نړیوال فشار له وجې پرې پاکستان بندیز لګولی دی. د ریپورت د وینا تر مخه په لشکر جنگوي د بندیز نه وروسته د ډلې صرف نوم بدل کړو، یعنی اوس د اهل سنت والجماعت په نامه خپلې هلې ځلې کوي چې مشري یې مولانا احمد لودیانوی کوي. نوموړی وایي چې په انتخاباتو کې کامیاب شي نو بیا به خپل غږ په موثره توګه پورته کولی شي، خو امنیتي ادارې دا نظر لري چې مولانا لودیانوی د شیعهګانو خلاف سخت دریز لرونکي خلکو کې شامل دی. د رویټرز دا ریپورت زیاتوي د پاکستان پوځي استخباراتي ادارو په تیر وخت کې د خپل سیاسي اجنډې لپاره د مذهبي سیاسي ډلو ملاتړ کړی دی، خو د پوځ موجوده مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی تر ډېره حده خپل اداره د سیاست نه لري ساتلې او په وار وار یې ویلي چې راتلونکي انتخابات به منصفانه او شفاف وي. د ریپورت کې ویل شوی که څه هم مولانا احمد لودیانوی د خپل کمپاین پر مهال وایي د خپل ولس د مشکلاتو ختمولو او د هیواد د پرمختګ لپاره به کار کوي، خو په کراچۍ کې د اهل سنت والجماعت یو امیدوار اورنګزیب فاروقي رویټرز ته ویلي دوی د ایجنډا لري چې شیعهګان به د هیواد د مهمو چوکیو نه لري کوي او مذهبي هلې ځلې به یې محدودوي. د رویټرز د دې رپورټ تر مخه مولانا احمد لودیانوی په تیرو انتخاباتو کې 15,000 ووټونه اخیستي وو او په دویم نمبر راغلی وو. په اول نمبر شیخ وقاص راغلی وو چې دا وار په انتخاباتو کې برخه ناخلي، نو د مولانا لودیانوی د کامیابیدلو امکانات ډیر دي. خو د جنگ زلې اوسیدونکو یو شیا رضا حسین وای ک مولانا لودیانوی بریالي شي نو نور هیڅ نشي کولای، خو تر هغه غړی تبا لا نور وده ورکړي. داراز د دفاعي چارو کارپوه امیر رانا هم وای که نوموړی انتخاباتو کې کامیاب شي نو دا به ډیره د خطرې خبره وي، ځکه چې بیا به هغه خپل حالو زلو ته سیاسي رنگ ورکوي.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د جلسې جلوسونو سره سره د لکونو روپو په بدل کې د مطبوعاتو لړال خپل انتخابي کمپاین چلوي. الیکشن کمیشن یو ګوند ته د مطبوعاتو لړال په خپل انتخاباتي کمپاین تر څومره هده پورې د خرج کول اجازه ورکوي، په دې حق لورو د احمد الله دا رپورت.
څنګه څنګه چې ټول ټاکنې رانږدې کیږي نو ورسره د مختلفو سیاسي ګوندونو په انتخابي کمپاین کې هم تیزوالی راغلی دی، او دا ګوندونه د انتخابي جلسې جلوسونو سره سره د مطبوعاتو د لارې هم خپل انتخابي کمپاین چلوي. خو بل طرف ته ځنې داسې واړه ګوندونه هم شته چې نه امنۍ له وجې نه خو جلسې جلوسونه کولای شي او نه لکه د ملک د غټو سیاسي ګوندونو په شان د مطبوعاتو د لارې خپل کمپاین چلولای شي. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا هر ورځ د لکونو روپو اوس په اخبارونو، ټی وی او ریډیو باندې خپل انتخابي کمپاین چلوي. مشال ریډیو چکلا د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نه تپوس وکړو چې یو ګوند د مطبوعاتو د لارې په خپل کمپاین څومره پیسې خرج کولای شي. نو نو موړی وایي
د پولیټیکل پارټي د پاره سو لیمټ نشته، او پولیټیکل پارټي چې هم سره له خپل آمدن او اخراجات خوي. الیکشن کمیشن هالتین ټیم دی په ملک سره سره نه جاتی دي، هغه لګیا دي، هغه مانیټر کوي، او هغه چې بیا کلونګ ته هغه
کله چې مشال ریډیو د خورشید عالم نه تپوس وکړو کدا ګوندونه د خپلو خودلو اساسونه زیاته خرچه وکړي نو په ضد به آیا څه قسمه ګامونه پورته کوي؟
موجوده وخت کې قانون نشته چې د دوه په څنګ د الیکشن کمیشن لکه په دې باندې کار کوي، لګیا دی چې لکه دې لپاره سپیشل ډایرکټیو یا قانون سیاسي.
مشال ریډیو سره خبرو کې خبریال او سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي چې ملک واړه ګوندونه نشي کولای چې د لوی ګوندونو په شان د مطبوعاتو د لارې خپل کمپاین وچلوي.
یوازې دا نه چې ان پی لویو مورې پارټي نه داسې ډېرې دي چې هغه خرجه نشي کولای، په دې لحاظ باندې خو دا یو زیاته ورته وایي چې دا هوی سره دی. ظاهره خبره ده یو پارټي هغه بوره دي چې نه کروڑونو لوګو اشتهارونه لګي، بل پارټي چې هغه نشي لګولای، دا یو ډیس ایڈوانټیج دی. او خاص طور هغه پارټي هم ته لګي ان پی چې اغه نه کمپین کولای شي او نه هغه سوپ لیډر بهر راوتی شي، نو دغه صورت کې خدای شپاکي نو ته ډېر نقصان وي.
نو موړې وایي چې د انتخاباتو د اعلانولو نو وړاندې د الیکشن کمیشن لخوا چې کوم ضابطه اخلاق جاری شوی وو نو په کار ده چې په هغه عمل درآمد وشي.
الیکشن اناؤنس کے دونوں مخ کے ضابطۂ اخلاق باندھے وہ اگریمنٹ کرے ہو چٹول پارٹیاں بھائی شان ٹائم اور کڑے کی گئی اور کم کینڈیڈیٹس کا فرض کرا ہوا یا وہی انٹرویوز دے پا رہے ہیں اولا یو شان ٹائم اور کڑے کی دیجیے کاغذ تو رنواڈ رضیات خا ضابطۂ اخلاق دے ہو آگے الشان عمل کی گیا اور نہ کی گئی تیرو روز بھی پاکستان ٹیلی ویژن چکا مختلف سروے کرے وا آگے کی چٹول رضیات ٹائم چون آگے پاکستان مسلم لیگ تو ملا ہوئے دو ویم نمبر عمران خان پاکستان تحریک انصاف تو ملا ہوئے دو اور ویم نمبر پیپلز پارٹی تو ملا ہوئے دو
یاد دیوی چې دراروان میاشت په یو لسمه نیټه په څلور وانو صوبو اسلام آباد او قبایلی سیمو کې د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی ټول ټاکنې کیږي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په جنوبی وزیرستان کې د هلکا ان اے یو سلویخت لپاره امیدوارانو خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی او 30 امیدواران په خپل راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
پس شدی وزیرستان شد قومی اسمبلی حلقہ یو سلویش دیوانہ سب ڈویژن پر پنجہ تحصیلوں مشتمل حلقہ دا پدا حلقہ سے یو پنجو سو امیدواروں دے یو بل سرا مقابلے تروا تلی ہو خود چان عمل او دے نمزدگئی کا غزونا واپس آخستلو نا دورست دا وقت آتا دیرش امیدواروں پا میدون سے موجود دی چپکم سے دوا دیرش آزاد شپیش دی سیاسی گندون سرا تعلق لاری پدا حلقہ سے دوا دے پاسا اتیالاس ذرا او وس ساوا دیالاس کبالیون دے وٹون چشتن دی چپکم سے دریش پہ تس ذرا شپیش ساوا یو اتیالا سڑیون اوش ذرا دواوش سجنا شامل دی دے سلی وزیرستان وانا پا دا حلقہ دے ما بی برا خطرو مخنیوی او دے امن قائم ساتلو پنیت زائی طالبانو دے امدوارانو پا زنو حلو زلو بندیز لگاو لائی دائی خود دے باوجود آن دے یو امیدوار پا انتخابی دفتر شے بامی چودنا او دے بل پا جلسا دے توغندو بری دوا شا چپکش دوا کا سن وجلی او چوار لاس نور پا رر جلی شوال دے حلقہ یو سلویش یو امیدوار غالب وزیر لیا بیا ہاں پا یلا دائی چھ انتخابی عمل با دے امن سرا سر تارا سی جی
پا این 41 کے یو مسلیک امن دائی چھ آگا دے پاکستان پا یواکو ناکے ہاں نشتا دا ہاں دے میش دے وزیرستان دے پر اٹھ قابل فخر خبر دو چھ کیما سیاسی شعور دے میش پا وزیر پا مسعود پا سلمان خیل پا دمتونی کے دائی کہ دائی چھ دا پا لاہور پا اسلام آباد کے ہاں نوی
دا حلقے وہ ٹرون ویائی ووٹ با آغا امیدوار تا ورکو چھ سیمے او خلق دے پارا شسا بیتی جی پدا غا اوالے سرا دے حلقے یو ووٹر حاجی عبدالقادیر ویائی
ہم انشاءاللہ مش بوٹ وقت ساری تابر کاوی دائی دے کوم و دے مزک خزمات ہو کدے تیمون دے کنڈ خزمات ہو
نواب خان دو تانی زیادتاوی
درے وارا مور الیکشن شوائی دا یو ری مولانا نور محمد صاحب گٹلی ہو ووٹونا دو وارا مولانا عبد المالک صاحب پاس کڑے ہو اے دغے پا وزیرستان کشے پا بائی گرونڈ اچھ شای نشتا یہ وزیرستان خلقو تا درے وارا جانت واجب شوائی دا درے وارا مور دے جانت پنم ٹکٹ ورکڑا دے کتاب پنامی وڑا دے خو جانت مو نا ولی دا نشتا
دے حلقہ یو سلویش سولی وزیرستان دیوانہ پا اوالے سرا میں چھ دے قبائلی چارو ماہر مخشنی سافیر او دیوانہ و سدون کی آیاز وزیر نا پشتنا وکڑا آغوی وویل
پہارا قبائلی سیمان کلی وطن دکان باندے نن سیاسی گندن درغونا ولار دی پا خرقو کے سیاسی شعور دیر زیاد کا ندا پا کہ زم اسبت شہوی نم باکی خو امیتم خراب دے حکومت تم انتنشتا شمالی وزیرستانم ہمیشہ پا کرفی دے کلا چی قبائلی سیمہ تا نمس سوا آتا نوے کے انتخابات کے دن اول وار ہر سڑی تا دووت حق ملاو شو نفاہ کے جنوبی وزیرستان واحد ایجنسی دا چپاہ کے خزو دیر زیاد وطن آواجون زکا چی دے ملا مقابلہ و دنور خلق سارا ملا گانو تا جماعتنو کی اعلان مکا چی خز دے راشی وطن رواچوی خزیلار وطن واچو اسم ملا گان اعلان وکی نو خز خوار خو ووتا چوی خو چچوک کی تریز دی
دا دے ہاں یادوی چپ دا الکیکش پا تیر دوا زلا انتخابات کش مولانا عبد المالک چکم دے جمعیت العلماء اسلام سنگشتی دائے بریالا شوائی وا او اس بیاد ریم زلا ہاں دے نورو امیدوارانو سارا میں دونتا روا تلائی دائے
د نوخار دو کامی او شپک صوبائی سملے سوکو لپاره هر یو گوند خپل امیدواران ادرولی دی. خالد خان د نوخار پټاکونو رپورٹ جوړ کړی دی.
لکه د مخکې په شان د نوخار په دوه قامي اسمبلی او پنځه صوبایي اسمبلی چوکو دپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو خپل اهم امیدواران مخې ته راوستي دي، چرته چې د عوامي نېشنل پارټۍ میا افتیار حسین، د قاضي حسین احمد زوی آصف لقمان قاضي او د پاکستان تحریک انصاف مرکزي ستر سکرتر پرویز خان خټک امیدواران دي. تیر وختونو کې خدای بخلي اجمل خټک، قاضي حسین احمد او د پاکستان پیپل پارټۍ جنرل ریټایر نصیر الله بابر هم د نوخار نه د قامي اسمبلی منتخب شوی دی. او د یو رسم مې ټاکنو کې عوامي نېشنل پارټۍ، پیپلز پارټۍ، جماعت اسلامي، مسلم لیگ نواز، تحریک انصاف او د جمعیت العلماء اسلام دواړو ډلو د قامي اسمبلی حلقو باندې خپل خپل کاندیدان ودرولي دي. د نوخار په دغه دوه قامي اسمبلی چوکو هیڅ یو ګوند داوا نشي کولی چې ګنی د دوی امیدوار به ضرور دغه ټاکنې ګټي، ځکه چې دغه چوکۍ په تیر وختونو کې بیلابیل ګوندونو ګټلي دي. د قامي اسمبلی ان ای پنځم نوخار باندې د عوامي نېشنل پارټۍ پخوانی ضلعی ناظم داؤد خټک، دا تحریک انصاف پرویز خټک، دا پاکستان پیپل پارٹی انجینئر طارق خټک، دا جماعت اسلامی آصف لقمان قاضی او دا مسلم لیگ نواز پیرزاده نبی امین او دا جمعیت العلماء اسلام مفتی زجاد کاندیدان دی. دا نوخار دغه قامی اسمبلی حلقہ کې زیات تر خټک او صد خیشکو او محمد زو کامونه آباد دی. قامی اسمبلی پنځم نوخار حلقے یو اوټر د دغه امیدوارانو په حق لا وای
لکه خټک نامې نه زیاتر مونږ کو ګورو، نو کله نېشنل پارټۍ امیدوار دی اغم د خټک نامې دی، کله عمران خان د پارټۍ دی اغم د خټک نامې دی، پیپل پارټۍ چې کوم دی نو اغه هم د خټک نامې دی. نو دی سیټ ته چې کوم دی نو بل ممبر داسې نشته چې هغه د بل یو قوم نه روچت شي. زما دا سوال دی چې آیا دی د اوټونو وګټل؟ نو دا ارس چې کوم دی نو دا دی په خټک نامه پسې لیکلی دي، بل څوک داسې ممبر نشته چې هغه میدان ته روزي.
دغه شان د قامي اسمبلی ان ای شپږم نوخار چې تیر ټاکنو کې د عوامي نېشنل پارټۍ مسعود عباس خلیل ګټلې وه، دا ځل هم د خپل ګوند امیدوار دی، چرته چې د مولانا سمیع الحق فرزند مولانا حامد الحق، د جماعت اسلامي مراج الدین، د مسلم لیگ نواز، تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام امیدواران هم په مقابله کې دي. خو بیا د دای حلقي یو اوټر وای چې تیر حکومت کې واکمن ګوندونو د سیمې د پاره هیڅ کار نه دی کړی، نو ځکه خلک ترې خپه دي.
لکه کارونه شوی نه دي، د دې وجه باندې لګونتي خلک متاثر دي. روډ نه دی شوی، رحمامر رانه د انګریزانو له ګولې اور نه لاړو، زمونږ سرخیز ځمکې چې کمی وي هغه بنجا کېدو ته پرېښوې. د دې اسپتال باره کې مونږ سره د اوبو کمی دی، بجلی نشته، کار پکی نشته، ډاکټر پکی نشته، دوای نشته. نو د دې وجه اسپیټال خو کله جوړ شوې دي، خلوی زم ور کړی دي، خو لکه لس جوړه بعد مکه دا خو لکه د دې با وجود هم لکه دې ته چاخه ندی کتلی.
خو بیا په نوخار کې صوبایي اسمبلی حلقہ دولسم باندې د ټولو خلکو نظر دي، چرته چې د پښتونخوا پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي مشر میا افتیار حسین د نور ګوندونو امیدوارانو سره مقابله کوي. میا افتیار حسین په انتخابي مهم کې نیغ په نیغه برخه نشي اخیستی، خو بیا د دای حلقي د عوامي نېشنل پارټۍ غړي وای چې دوی د وسلوالو دړکونه نه یریږي او د الیکشن اورځ پورې به په میدان کې ولاړ وي. د خیش کوسی می یو سپینګری خدای خدمتګار د الیکشن په حق لا وای.
محبوب خان زمان نوم دی او سل کال یا تګل دا چېونه مخ کې چې دا پروګرام د سر بازی ما کړی او خار ته ما دکان پرې فل کدا سر زما لا شي دا خبره کو چې پښتونه باج دا بخر راځي که خیر او خپه مانداره ک می
دا خیبر پختونخوا د انتخابی کمیشن د معلوماتو تر مخه په نوخار کې ټول شپږ لکه اووه زره شپږ سوه او پنځه شپېته رجسټر اوټ اچون کې دي. خو بیا شنون کې وایي چې د وسلوالو دړکو په وجه د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان په نوخار کې به په راتلونکي ټاکنو کې د خلکو د اوټ اچولو شرح هم کموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه تاسو رپورټونه واوریدل. اوس به یو کلتوري رپورټ واورو. د پښتني هنرونو د ودې او د سیمې د ثبات په موخه په دروستیو کې په پېښور او جلال آباد کې کلتوري غونډې پیل شوې دي. دا چې دغه پروګرامونه څومره د ارزښت وړ دي په اړه یې زموږ همکار هارون باچا د رپورټ برابر کړی چې د ډاکټر صاحب شاب صابر په یو شعر پیل کړي.
شورن دی خبر دسولم بو د پېښور او جلال آباد ځینو فرهنګي ملګرو په دې وروستیو کې د وتلیو پښتنو څیرو د نازولو او تر د امنځ د اړیکو پیاوړي کولو په موخه د کلتوري پروګرامونو یوه لړۍ پیل کړې ده. په دې لړ کې د روانې میاشتې په لومړیو کې د نموتی پښتون شاعر او نقاد ارواښاد ډاکټر صاحب شاه صابر په یاد کې په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې پکې د نوموړي په ژوند او فن خبرې وشوې او یو شمېر غزلونه یې له موسیقۍ سره واورول شول. د دغه پروګرام له تنظیمونکو څخه یو تن پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان وایي چې د خپل دغه کوشش هدف یې د ډاکټر صابر له کورنۍ سره مالی مرسته کول وو.
ډېر زیات په ښه طریقه باندې وشو، خلک هم راغلل، خلکو خوښ هم کو، بیا دغه آډیو ویډیو هم موږ دکاندار ته په پیسو ورکړې، دغه پیسې به هم د هغې ماشومانو ته لا خو میلاودلي، خو دغه کتابونو د خرڅ او دغه انځورونو کوم چې الحمدلله ارباب دوی جوړ کړي وو په مینه او په محبت باندې، نو هغې هغه پیسې موږ هغې ته حواله کړې. دغه هم کوشش دی که په دغه ظلمو هنرمندانو کې دغه یو طرف ته د دوی فکر شي که نه، چې دغه کار هم ډېر ضروري دی، دا خپل مشران نازول، دا خپل مشران قدرول.
الحمدلله ارباب څوک چې یو تکړه انځورګر دی او د افغانستان د کونړ له ولایت سره تعلق لري هم د ډاکټر صاحب شاه صابر په ویاړ د پېښور د غونډې پر جوړولو کې منډه ترله ووهله. نوموړی وایي د پولې دواړو خواو ته میشت پښتانه هنرمندان که چېرې لاسونه یو کړي نو ټولنې ته د قدر وړ خدمتونه کولی شي.
د پښتنو په ټولنه کې که د هرې شعبې سره که هغه ملا دی، که هغه خان دی، که هغه سندرغاړی دی، که هغه انځورګر دی، هغه د ټولنې په وړاندې یو مسؤلیت لري او دغه مسؤلیت ادا کول باید د خپل هنر د لارې نه وکړي. یعنې هېڅ یو پښتون دا کوشش باید وشي چې د خلکو یو بل مړي ژوندي ته سړی ځان ورسوي، دوستانو سره کښېني، مختلف پروګرامونه وکړي، که هغه په هر برخه کې وي. حکومتونه د خپل سیاستونه کوي خو د عام ولس دغه وظیفه ده او په ځانګړې توګه د دغه شعبو سره چې کوم خلک تړاو لري هغوی باید د خپلې اړیکې پیاوړي کړي، لاړ شي، یو بل ته دا پیغام ورسوي او دغه د ورورولۍ کوم اړیکه چې دغه باید ژوندي وساتي.
الحمدلله ارباب، په دې اند دی چې د لر او بر پښتنو مضبوطې اړیکې د سیمې د امنیت او ثبات په برخه کې هم ګټورې ثابتېدای شي.
خلک پوهېږي چې فرزند زموږ ژبه، کلچر او زموږ حتی ناسته پاسته ټول دودونه چې دي هغه یو شان دي. هغه کارونه بعضې وخت کې داسي چې د سیاسي لارو هغه مسایل نه شي حل کېدلی، همدغه ټولنی دي هلې ځلې دي چې هغه ثبات راولي، د خلکو په منځ کې هغه اعتماد پیاوړی کېږي. اوس له بده مرغه لر برخو به یو طرف ته پرېږدو، زموږ خپل په کلي ولسونو کې د خلکو په منځ کې دا بې اعتمادي دومره حد ته رسېدلې ده چې یو بل دښمنان ګرځېدلي دي. دا اړیکې ډېر مؤثرې دي، یو بل سره اعتماد پیدا کېږي. د اعتماد نه شتون د بدنۍ هغه د لاملونو نه یو لامل دی.
سندرغاړی کرن خان بیا د منځغونډو د لړۍ پر مخ بیولو لپاره د پښتنو هنرمندانو او حکومتي ادارو مرستې اړینې بولي چې وایي
هغه کوم ځای کې چې موږ پروګرام وکړو هغه ځای را جوړول، هغه ځای کې بیا دغه سیټنګ او سټیج او لایټنګ او کیمرې او خلک را غونډول، بیا د بیلمنو هم خیال ډېر زیات ګران او بغیر د پیسو نه کیږي، ضروري خبره ده چې نه کیږي. که دغه سلسله موږ مخ وړاندې وړو او وایو چې دغه خوشي څنګه چې د خلکو وستایله زموږ دغه یو ماښامې، نو د دې لپاره به د ډېر لوی امداد ضرورت د ټولو ملګرو، د ادبي ملګرو، د حکومتي چارواکو، د دې نه بغیر به دا ډېره زیاته ګرانه شي.
د پېښور یادې کلتوري غونډې ته ورته ناستی او انځوریز نندارتونونه په دې وروستیو کې په جلال آباد کې هم جوړ شوي دي. پښتانه فرهنګیان باور لري چې د لر او بر شریکو اقدارو له کبله دوی په اسانۍ کولی شي چې ګډې غونډې جوړې کړي او په ذریعه یې په لا پراخه توګه ولس د فرهنګي اتلانو له کار او فکره خبر کړي.
د خبرونه اخیری شبو تاره رسیدلی یو د پامیر ساحل نه بلند خبرونه وورو.
نن د بنو نیمه قبایلی سیمه او شمالي وزیرستان پر پوله د پاکستاني فوجانو پر قافله حمله شوې ده چې په کې څلور سرتیري وژل شوې دي. امنیتي چارواکو مشال رډیو ته ویلي فوجي کاروان له بنو شمالي وزیرستان ته روان دی. نن د بلوچستان په پښین کې د عوامي نېشنل ګوند پر انتخاباتي لاریون وسلوالو ډزې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند زده کوونکو سازمان پی ایس ایف مشر سید زبیر شاه آغا مشال رډیو ته وویل په دې پیښه کې د دوی د ګوند درې غړي وژل شوې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو میاشتې پارلماني ټاکنو لپاره د رایې اچونې له شل زره زیات مرکزونه په امنیتي توګه حساس ګرځولي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه جوړې شوې دروازه زر تر زره لرې کړي. دا خبره نن د وزارت وایان جانان موسازي په کابل کې خبري غونډې ته کړې ده. افغانستان د پکتیکا ولایت په جاني خيلو کې نن ځانمرګ برید شوې چې پکې درې کسان وژل شوي. د غزنی ولایت چارواکي وايي بیګا د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې شپږ محلي پولیس وژل شوي. د دواړو حملو پړه طالبانو منلې ده. چین د امریکا حکومت لخوا په نړۍ کې د بشري حقونو رپورټ په جواب کې په امریکا د بشري حقونو په حالت انتقاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د هیواد و شام کې رژیم مخالفو ځواکونو ته 130 میلیونه ډالر اضافي مرسته ورکړي. دا مرستې به غیر مضره شیانو دپاره وي. او د پښتو ژبې ځوان سندرغاړی زیب خان د زړه حملې له کبله مړ شوی دی. د نوموړي عمر 44 کاله او د جنازه نن ماښام په سوات بلوګرام کې کیږي.
او همدې سره زمونږ نننه نه ساته خبرونه سرته رسیدلې. تاسو په دې سپو د مخام د شپږ بجو نرستو د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. همدې سره ځاني ساجمل پامیر ساحل او تکنیکی همکار علي محمود لستاسو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.